سب مخکې تر دې چې دې ته راشم چې په ژبه کې مو علاقه مندي وي، لیکن له دې سره سره کمه نه شوه. وروسته مو آثار وکشل، کتابونه مو لیکل، جایزې مو وګټلې. حتی مخکې تر دې چې دې موضوع ته راشم، د طب برخې کې تم کېږم، تاسې په ځلونو له ازادي راډیو سره د طب په برخه کې مرکې کړي دي، د اورېدونکو پوښتنو ته مو ځوابونه ویلي دي. د خپل طبي سابقې په برخه کې، د طب د کار په برخه کې، که زموږ اورېدونکو ته ووایه شي، په جرمني کې مو په دې برخه کې څومره کار وکړو؟ په روغتون کې هم کار کوو، په خصوصي ډول هم کار کوو. څنګه
سروان صاحب، کله چې ما طب خلاص کړ نو ما ته داسې چرت راغی چې زه څه شی کار وکړم، دلته څه شی زده کړم چې افغانستان کې د زموږ د ولس په ګټه وي. نو زما هیڅ خیال نه و چې زه په جرمني کې پاتې کېږم. زما یوازې ارمان دا و چې هغه مې چې زده کړي د خپل د ولس په اختیار کې کېږم، هلته د خلکو علاج وکړم. نو ما ځان سره دا چرت و ښه به دا وي چې زه هلته لاړ شم، د افغانستان حتی کلو بانډو ته لاړ شم. هلته چې وګورې کلو بانډو کې بیا د خاص تخصص دومره ډیر نه پکاريږي. د زړه ناروغان به نسبتا لږ وي، د سږي ناروغان به لږ وي، کوم چې ډیر د عمومي طب ډیر پکاريږي. یعنی دا چې هلته د سر نه نیول تر خپو پورې طب پکاريږي. نو دې ته پاره به زه چرت کې شم، خبر دا وي چې زه دا عمومي طب ولولم بیا د تحصیل نه وروسته. نو په دې اساس ما دلته په یو کال په روغتون کې کار وکړ، په عمومي برخه کې مې ځان ورسوه. هغې نه وروسته بیا راغلم، هلته د اسیسټانټ وایس مې کار وکړو، چې البته دا د کلو یو کتن زیاد. نو هلته په رښتیا داسې و، دا هم چې فکر وکړي تقریبا 2 کاله مخکې، نو په کلو کې هم داسې و چې د چا کا سر خوږېده، هم لومړی به خپل کورنۍ ډاکټر ته بوته، که پخې خوږېده، که زړه تکلیف آته، د غاښ او د سترګو تکلیف چې به و، لومړی به خپل کورنۍ ډاکټر ته تلل. نو دغه شی ما ته ډېره ګټه وکړه. په دې اساس باندې ما د سر نه تر خپو پورې په حساب هغه لومړني ضرورت په طب کې هلته مې زده کړه. بیا په همدې برخه کې مې پرمختګ وکړ. آخر مې تخصص مې واخیست جرمني کې، جرمني کې ورته الګمین میډیسین وایي. داسې وایي چې افغانستان کې ورته وایي چې د عمومي طب تخصص.
نو بیا ولې افغانستان ته نه ولاړی؟
تاسو ته پته ده چې په افغانستان کې شرایط هغه وخت کې داسې نه وو چې اروپا نه به افغانان هلته تلی شول.
دا کوم کلونه وو؟
نو دا کلونه چې وو ما 1980 کال نه وروسته وو. نو هغه وخت شرایط نه افغانستان، هغه دا وخت چې افغانستان نه به ډاکتران راتلل او اروپا ته به راتلل. نو ما
یعنی دا کلونه وو چې شوروي اتحاد پر افغانستان یرغل کړی وو.
یرغل کړی او داغه وخت وو. بیا هغې نه وروسته بیا دا کورني جنګونه شروع شول. دا هغه وخت هم داسې نه وو چې یو ډاکټر به په آرامه باندې هلته تلی شو او هلته یې کار کوی شو.
په دې موده کې بیرته افغانستان ته ولاړی او کنه؟ البته دا خبره دې ته په پام کوم، له 2000 لومړي وروسته چې د طالبانو حکومت وپرځول شو، بیا یو ډول شرایط مساعد شول، ډیر افغانان چې په اروپا او امریکا کې ول بیرته خپل هیواد ته لاړل، څوک پاتې شول، څوک بیرته راغلل، څوک د څه لنډې مودې لپاره، څوک د اوږدې مودې لپاره افغانستان ته لاړل. تاسې څنګه؟
نه څاروان صاحب، زه نو د افغانستان ته داسې فکر وکړي چې کم 50 کاله کېږي چې زه جرمني کې اوسېږم. په دې 50 کالو کې غیر د دې نه چې یو ځل زما پلار دلته جرمني کې په حق ورسېده، د ده جنازه افغانستان ته منتقل کړه، دې نه غیر بیا افغانستان ته زه نه یم تللی.
یعنی له جنازې سره تللی وای نو طبعا چې خوندور حالت نه و، غمجن حالت و. خو له دې سره سره وطن ته چې لاړی، هوایي ډګر ته ورسېدی، کابل خارم له ډېرو کلونو وروسته لیدو، څنګه احساس هم کوو؟
زه خو په هغه وخت کې داسې یو په شوک حالت کې وم، زه ډېر غمجن حالت کې وم، داسې ډېر د خوشحالۍ احساس مې ونه کړ. خو په عمومي ډول باندې چې مې وکتل، افغانستان ما افغانستان و، کوم خاص بدلون مې پکې ونه لیده. یوازنی بدلون چې ما ولیده د هغه وخت رئیس چې زه جرمني ته راغلم، دا چې پخوا به اوس سړکونه په تشو، اوس نو سړکونه ډېر ډک ګڼه ګوڼه وه. بیا چې خپله کلي خواته لاړم، ماغه حالت پخوانی حالت و، ماغه افغانستان میولی، ماغه بیوزگی و، ماغه دا چه کمزی که یو سرک بطیر شوی وی، خو نور چه میو کتل بزگران چه خوشایان با پا دیوالو بانی تپل شوی و، ماغه بیوزل جوان دو.
کلا چه یو چوک لدی رو کلون و روست خپل حیوات تزی، یو دول احساس وی بر سره، عجیب احساس وی، پا دی ارتباط میل چه احساس مو سنگو؟
نو ترانت سه او څرګند چې هوا څړی باندې ګران ده، خپل خاور ده، خپل هوا ده. دا احساس خو داسې احساس و چې زه د دې خاورې یوه برخه یم. نو سره دې چې زما اوس ډېر کلونه په جرمني کې کیږي، دلته چې چا سره خبرې کوو ما د خبرو له لارې څوک نه پوهېږي چې زه پردی یم او که جرمنی یم. خو بیا هم د شکل زما ویښته لږ څه تور دي، مخ مې ډېر سپین نه دی. نو دلته هر څوک یو نظر ګوري، اول نظر باندې ماته ګوري دی خو بهرنی دی، خو افغانستان کې چون احساس دا و چې چا ماته داسې ونه کړه چې دا یې پردی دی بهرنی دی. نو ځان مې داسې احساسو چې زه خو د دې خاورې یو بچی یم او د دې خاورې برخه یم. کاشکې ټول ژوند مې هم دلته وای، لنډ غوندې اروپا کې وای صحیح وه، خو نوره ژوند مې دلته کړی. نو دا راته د یو ډېر د ازادۍ احساس و، د خوشحالۍ احساس و چې د دې خاورې برخه یم.
قسم تاسو ویل چې په جرمني کې مو ژبه ولوسته او بیرته لاړه، یو فکر وکړو چې نه غواړي ځان محدود کړي، ټپ ته مو مخه کړه، لیکن ډیر کار مو بیرته په ژبه کې وکړو او بیرته مو ژبې ته مخه کړه، دلیل یې څه؟
څاران صاحب د ژبې دلیل خو دا و چې یو څوک چې په یو برخه کې یو ډیپلوم واخلي نو هغه خو هیریږي د انسان نه. بل دا یو مخې دا و چې کله چې زماني لیسه کې وم په افغانستان کې، جرمني ژبه ما ډېر په سختۍ باندې زده کړه، او په دې ځکه چې هغه وختو کې په پښتو ژبه هیڅ کومه ډکشنري نه وه، حتی د افغانستان په دري ژبه هم کومه ډکشنري نه وه، جرمني په پښتو باندې یا په دري باندې کومه نه وه. نو په ډېر په سختۍ باندې ما جرمني ژبه هلته زده کړه. نو په دې اساس باندې ما ځان سره هغه وختو کې پته یې لوه، کله چې زه د جرمني په ژبه باندې حاکم شوم نو زه به یو ډکشنري لیکم او نور کتابونه به لیکم چې افغانان په اسانه باندې جرمني ژبه زده کړی شي. نو کله چې به مې پرشته ډیپلوم واخیسته نو ځان سره مې پته لګېد زه به همدا اوس شروع کوم په جرمني ژبه په افغانانو لپاره د زده کړې کتاب به لیکم، ډکشنري به لیکم. خو هغه وختو کې په ما باندې د طب د تحصیل ډېر سخت فشار او تحصیل په موده کې نه کېده. نو کله چې تحصیل خلاص شو بیا مې هغه وختو کې پرشته په عملي ډول شروع کړ، سره د دې چې ما په روغتون کې کار کاوه او رنځوران مې کته، وخت یې لږو. خو بیا هم د ورځې یو ساعت دو ساعته ما به ژبنی کار کاوه. نو په دې اساس باندې دا نو زه په دې کې سست نه شوم او تر اخره پورې پاتې شوم، په دې خپل عزم باندې ټینګ ودرېدلم او بیا کتابونه مې ولیکل شول.
د ژبې برخه کې تاسو ډکشنري کړلې ده یا تالیف کړې ده، نور مو کوم آثار دي په دې برخه کې؟
د ډکشنري چې ما لیکلې ده دا یو زره او شپاړس پاڼه ډېر غټه ډکشنري ده. نو کله چې دا ډکشنري د چاپ راووته ما ته دوستانو افغانانو وویل چې یاره دا خو ډېره ښه ډکشنري، ډېره عظیمه ده، ډېره ګټوره ده او په ډېر اسان ډول باندې لغاتو کې تشریح شوي. دا یوازې داسې ډکشنري نه ده چې لغاتو ته او معنا دی پکې، بلکې دي کې تشریحي مثالونه دي، دي کې حتی متلونه دي، دي کې حتی شعرونه پکې دي. بیا ما نه هیله شوه چې نشي کېدلی چې په دغه سوي چې ډکشنري ته لیکلې یو د ګرامر کتاب د زده کړې کتاب هم ولیکې. نو مالې ولې نه، نو په دې اساس باندې د هغې نه وروسته بیا کېناستم لس کاله څه ناڅه ما بیا د جرمني ژبې د زده کړې یو کتاب ولیکه چې د هغې نوم دی د جرمني ژبې اسانه زده کړه. بیا هغه شروع کېږي له اساساتو نه او پای ته رسېږي په ادبیاتو باندې، چې نوم یې هم دی له اساساتو نه تر ادبیاتو پورې. دا کتاب تیر کال د 2022 کال په جنوري میاشت کې له چاپ راووته.
آیا دا کتاب هم لکه ستاسو د ډکشنري چې ډېر استقبال وشو د دې هم هغسې هرکلی وشو؟
نو تر اوسه پورې هرکلی ډېر زیات شوی دی، رسنۍ دې نه ډکې دي او ما ته د مننې دپاره ټلیفون نه راځي او احوال راځي، ایمیلونه راته راځي د مننې دپاره. او داسې څوک پیدا نه شو وایي چې یاره دی باندې مونږ پوه نه شو، ځکه دا د زده کړې کتاب د جرمن د ګرامر کتاب خو نسبتا نوی دی. نو په دې اساس باندې څومره چې ما واورېده خپله جرمني ټولنې، د البته هغه چا دپاره چې ژبنۍ خدمتې کړې، دوی بیا وړاندیز کوي نورو ټولنو ته چې یو ادبي جایزه ورکړل شي. نو څومره چې ما واورېده دې برخه کې هم وړاندیز شوی دی.
او د ډکشنري په برخه کې که راته ووایاست چې د هغې په خاطر چا جایزه درکړه؟
نو د جرمني ډکشنري موضوع د جرمني جمهور رئیس ته هم ورسیدل. دا خبره هغه وختو کې د جرمني جمهور رئیس یو پروفیسور و، پروفیسور کوله په نام باندې، چې هغه یو لایق پروفیسور و. او هغه چې دا زما کار ولید، هغه وویل چې دا لوی ستر خدمت دی. ډکشنري دا معنا لري چې د دوه ولسو تر منځ یو پل ټینګ شي، نو دا چې د افغانستان او د جرمني ولس تر منځ یو غاټ پول جوړ شو، نو دې ته خو ډېره غټه ستاینه پکار ده. نو هغه وخت کې د پروفیسر ماته د جرمني هغه ستر نښان چې ورته وایي، جرمني کې ورته وایي چې بوندس فدینس کرویتس ام باندې، دا په حساب یو مډال نه دی، یو بل ستر نښان دی چې یو پټۍ لري. هغه ماته منظور کړه او دا ستر نښان بیا 2011 کال کې ماته په یو غټ تالار کې په محفل کې راډالی شو. کله چې دا خبر پر رسنیو کې خپور شو دي کې باید وایي چې بیا افغان ژورنالیستانو دا پوښتنه وکړه چې جرمني کې څومره جرمنیان به چې دې ډکشنري نه استفاده وکړي، هغه به کېدای شي د ګوتو په شمار وي. دا چې څومره افغانان ترې نه استفاده کوي، دا خو په لکونو ته دا شمېره رسیږي. نو دې کې به ژورنالیستانو د افغانستان حکومت ته وړاندیز وکړي چې لازم خو دا و چې افغانستان ماته یو نښان راکړی وایي، نو دا ولی افغانستان حکومت دا کار نه کوي. نو په دې اساس باندې کور ودانی د افغان ژورنالیستانو دا وړاندیز وکړه د افغان ولسمشر ته چې هغه وخت کې حامد کرزی و، هغه وویل چې ولی نه چې جرمني ورته دا ورته مونږ خو باید ورکړی وای. نو ماته دا د افغانستان دخوا د جمهور رئیس دخوا هم یو مډال منظور شو. ما خپل نوم د افغانستان ملي تلویزیون کې واورېد چې جمهور رئیس دخوا یو مډال ورته منظور شوی، خو له بده مرغه تر ننه پورې دا مډال ماته رانکړ.
ډاکټر صاحب، تاسو هم لیکوال یاست او هم ډاکټر یاست، یو خبره سې زه عموما د ډول کسانو سره کوم، هغه دا ده چې ډیر مش متخصص خلق لرو چې خو هغه بیا په ژبه نه پوهیږي، او ډیر بیا خلق لرو چې لیکل کولای شي خو هغه تخصص نه لري. همدا دلیل ده چې زموږ ژبه د تخصصي کتابونو په برخه کې ډیره خواره ده. تاسو چې هم تخصص لري او هم لیکل کولای شي، د ټپ په برخه کې مو ول ډیر کار نه دی کړی.
څنګه چې ما په دې تیرو یو دیش کلو کې د جرمنیان ورته وی هاوس آرټس، یعنی کورنی ډاکټر پیس کار کوي. جرمنی کې قانون دا دی چې کورنی ډاکټر باید لږ تر لږه 2 ساعته د ورځې خپل رنځورانو په خدمت کې حاضر وسي. یعنی دا چې زما حاضری شروع کېدل سار په 2 بجو او پای ته رسیدل د ماښام په 2 بجو، او هغې نه وروسته بیا هر راجمه کې اول وختو کې هر دو شپه به د شپې هم نوکري ومه او سهار به خپل رنځوران ته به زه حاضر ومه. په دې معنا چې ما باندې دومره ډیر کار و چې د ورځې 14 ساعته، کله به 16 ساعته، او کله کله به حتی داسې به و چې زه به 8-8 ساعته خپل رنځوران ته به حاضر ومه د کار دپاره. نو په دې اساس باندې ما سره نور دومره ډیر وخت نه و چې ما به په طب برخه کې هم کتابونه لیکلي وای. نو دې دپاره ما تش د ژبني کتابو د پاره چې هغه ماده پاره د ساتري معنا د لوتله د خوشاله معنا ماده د لوتله هغه د پاره مې وخت پیدا ک، خو د کتابي کتابو لیکل د پاره وخت را ته اجازه را نه کړه. کوم شمه چې بیا وکړای شو، تاسو مخکې یاد کړه چې ما د خپل د ازادي رادیو سره او د نور رادیو غانو سره سمې سره، البته د مراکو د لاري، یعنی 15 کال پوره خو ما د ازادي رادیو سره کله په میاش کې 1 ساعت، کله 2 ساعت، کله ونه میاش هونډه میاش هر هفته ما همکاري کوله پوره په 1 ساعت مرکې مې کولې. نو زما طبي مرسته تر اوسه پورې تش د مرکو د لارې ولسته وړاندې شوې، خو د کتاب په بڼه مې تر اوسه پورې کوم شی نه دی لیکلی. که ما ته وخت او ژوند اجازه راکړه، نو زه به هڅه وکړم چې طبي کوم کتاب هم ولیکم.
تاسو ماته وویل چې اوس رسمي کار نه لري، فکر نه کوئ چې مناسب وخت دی چې په دې برخه کې کار وکړي؟
فعلا خو زه ماته 1.5 کال مخکې له بده مرغه یو مرګونې ناروغي را پیښه شوه، او فعلا زه لا د خپل د بهتر غېدو په حالت کې یم، نو اوس هم داسې نه ده چې ټوله ورځ به اوزګار په کور کې یم. اوس هم زه مطالعه کوم، طبي مطالعه کوم او ژبنۍ مطالعه کوم. همدا اوس لګیا یم چې خپل اثر لا پسې غټوم. هغه ډکشنري چې وه پخوا 1,000 مخه وه، همدا اوس پکې 350 مخه نور زیات شوي دي. دغه ډکشنري به که خدای کاوه د دغه کال اخره پورې دوم چاپ به راوځي، او دې نه وروسته یو بل اثر باندې هم لګیا یم چې هغه ډکشنري د دغه یو جرمني په پښتو او پښتو جرمني فني ډکشنري ده چې دا انشاءالله به د دې کال اخره پورې هم خلاص شي. نو دې نه وروسته فکر کوم دا وخت به ماته راورسیږي چې د په رښتیا په طب کې هم یو څه ولیکم.
ډاکټر صاحب، څه ارزو لري؟ آیا دا هیله لري چې په افغانستان کې وضعیت بدل شي او بیرته په خپل وطن کې میشت شي، یا کوم بل ارزو که لري که زموږ له اورېدونکو سره یې شریکه کړي؟
داسې به ووایم ترمن صاحب چې ما غوندې کسان یعنی د جرمني ولس لپاره ډېر به وي، یعنی دا هغه څومره طب او معلومات طبي پوهه چې ما زده کړې ده نو جرمني کې کوم خاص شی نه دی. نو په دې اساس باندې زه به جرمني کې د میلیونونو کسانو د ډلې نه یو کس یم، خو هغه معلومات چې دلته ما راټول کړی د طب په برخه کې، که افغانستان ته لاړ شم کېدای شي شمېره به دومره ډېره نه وي. نو واضح دی څاروان صاحب چې زه په دې راتلونکو کلو کې چې څه ژوندی یم، جرمني ولس ته به زه ډېر خدمت ونه کړی شم، خو هغه زده کړه چې ما کړې نو دا به په افغانستان کې خلکو ته به ډېر شوي. نو واضح ده چې زما ارزو، زما هیله، تمه، دعا دا ده چې که اپور چې ژوندی یم پاتې برخه خپل د ژوندانه په افغانستان کې تېره کړم، او څه مې چې په فکر کې دي، مغزو کې دي، د خپل په ولس په اختیار کې کېږم. دا زما ارزو ده، دعا مې ده خدایه هغه ورځ راولې چې په رښتیا زه خپل پاتې برخو د ژوندانه په افغانستان کې نه یوازې ژوند کوم، بلکې خپل پوهه مې د ولس په اختیار کې کېږم.
ډېره مننه. یو کومه خاطره که په ژوند کې، یا کومه جالبه تجربه چې په ژوند کې مو درلوده، کدا هم راته وایست؟
څاروان صاحب، په ژوندانه کې خاطرې ځي او راځي. نو هر وخت سړي ته ښې خاطرې هم را مخه کېږي او بدې خاطرې هم را مخه کېږي. نو د خاطرو نه یوه خاطره چې بیا زما هېڅکله نه هېرېږي، هغه د خپل مور سره یو خاطره وه. د خپل مور د مهربانۍ یو خاطره مې په یاد ده. اوس دا څو ورځې کېږي چې مونږ واورېده چې په ترکیه او په سوریه کې زلزله شوي، ډېر کسان د خاورو لاندې شوي دي. نو افغانستان کې هم کله ناکله زلزلې کېږي. یو وخت و چې افغانستان کې ډېر ورکوټه ماشوم ما، البته په پخو روانېدی شوم، خو کله کله هغې کې هم نیول کېدی شوم. په دغه عمر کې وم په افغانستان کې ډېر سخت ناروغ هم، په کور کې دننه پروت وم، حتی د ګرځېدو توان راکې نه و، ځان مې خوږېده او ډېره سخته تبه مې وه. نو دغه حالت کې افغانستان کې زلزله وشوه. نو زلزلې حالت کې ټول خلک د کورونا بهر منډې وي. نو کله چې زلزله وشوه ټولو د څوک چې کور کې دننه و هغې بهر منډه کړه، نور خلک هم بهر منډه کړه. خو دې حالت کې زما مور بهر و په ویلې کې وه، هغه په ځای دی چې مالته بهر پاتې شي، منډه یې کړه دننه کور خوا ته. دې نور ورته وویل چې څه کوې ښځې، خلک زلزله کې بهر راوځي، ته اوس بهر نه نوځي. دې چاته ځواب ورنه کړه، په منډه باندې دا راغله هغه کوټې ته چې زه پروت وم، دا زه واخلم په غېږ کې او بیا بهر ووتله. نو دغه خاطره به زما تر اوسه پورې په تر مرګه پورې نه شي. زما مور څومره مهربانه ښځه وه.
تاسو خو په لویدیځ کې ډېر ژوند وکړو، ځینې خلک وایي چې د لویدیځ خلک له اولادونو له میندو پلرونو سره ډېره مینه نه لري، چې 18 کلن شي ورڅخه ځي.
دا ووایم چې دا د زمانې پرمختګ په اروپا کې بل شانو شو نسبت افغانستان ته. نو دوی دا دی چې دلته د ژوندانه کې دا بیمې زختې ډېرې دي، خطرې بیمه به دا او صحي بیمه بله ده او بله بیمه داسې ده. نو په یو اساس ووایم چې دلته هر ولس هر وګړی بیمه دی، د ژوندانه ډېرې ستونزې خطرونه ورته نشته. نو په دې اساس باندې دا یو هم دلیل دی په افغانستان کې خو داسې و او دی، کله چې یو څوک زوړ شي، نو دا هغه چې دی بیا د ژوندانه لپاره کوم بل عاید نشته، ډېر لږ کسان به وي چې هغوی ته به تقاعدي معاش کفایت وکړي. نو د یو څوک چې زوړ شو، د هغه پاتې ژوند د هغه د اولادو باندې دی. نو اولاد ځان موظف ګڼي چې خپل پلار بیا وساتي. همدا رقم کله چې یو اولاد ورکوټې وي، نو دلته په اروپا کې خداسې دی که اولاد ښوونځي ته ځي، پوهنتون ته ځي، دلته که څوک مور پلار د چا بې وزلي وي، اقتصادي دومره ښه نه وي، نو دلته بورسونه موجود دي. نو خو افغانستان کې بیا بورسونه او دا شیان نشته، نو مور پلار موظف کوي. نو په دې اساس باندې کله چې اولادونه واړه وي، په خپلو سترګو ګوري چې مور پلار ماته څومره زحمت وباسي، ماته څومره مینه راکوي، نو دوی بیا وایي چې کله چې زه غټ شوم، نو دغه مینه دغه زحمت به زه مور پلار ته وباسم. نو دغه سیستم پاتې دی چې اولادونه چې غټ شو مور پلار سره مرسته کوي او ډېر ژوند په کورنۍ کې پاتې کېږي. خو اروپا کې بیا داسې نه ده.
د کاري ژوند په ارتباط کوو، وایست چې کله تاسې ډاکټر پایس په جرمني کې کار کوو، له کومې جالبې پیښې سره مخامخ شوي یاست؟
چې یو رنځور وي چې بالکل بې اوښه یي، ما ته غږ به وشو چې هله راځه پلانکي کور کې، یو زوړ سړی لیدلی دی او غږ نه کوي، چې په لاړې ګوري چې رشته د ده ته ژوندانه وروستۍ سلګۍ وي. نو په دغه وخت کې البته لازمه یو سیرم تیرول، هغه ته پیچکاري کول، هغه بیرته د ژوند نه د مرګ نه بچول او بیرته ژوندی کول. نو دغه خاطرې دي چې په ژوندانه کې بیا بیا شوي دي، او ما ته داسې احساس پیدا شوی دی چې ډېر د آرامۍ د خوشحالۍ چې د انسان یو ژوند ما له مرګ نه بچول، دا البته څو واره شوي دي. یو قسم مې داسې په یاد شو چې یو وخت ما کتنځي کې کار کوو، هلته نور رنځوران چې به کله راغل، هماغه ریسپشن ته به لاړ، خپل نوم به یې ورکړ، بیا ریسپشن کې هغه مرستیالانو جنکو به ورته وویل چې مهرباني وکړه هلته کښېنه، موږ بیا د سپیکر کې ستا نوم اخلو او ته بیا تا ته وایي چې کومې کوټې ته لاړ شه. نو یو رنځور راغی هلته ریسپشن ته، هغوی ورته وویل چې کښېنه، دغه دی ستا وار چې راغی، ستا نوم اخلو، بیا درته وایي چې کومې کوټې ته لاړ شه. نو دا سړی رنځور ناست و، انتظار انتظار، ځینې کسان چې د نه مخکې و هغوی خلاص شو، د نه وروسته نور کسان راغلل، هغوی هم یو په دم په خلاصېده او دی نه پورته کېده. نو دی آخر اعصاب خراب شو، دوه درې کسان نور هم چې د نه وروسته راغلي وو، هغه هم خلاص شو. دی راغی ریسپشن ته، غال مغال یې وکړ، چغې شروع کړې چې ما سره تاسې توپیري چلند کوئ، ولې ما ته غږ نه کوئ چې ته لاړ شه؟ هغوی ورته تا ته هم غږ وکړه، تا به نه یې اورېدلی، پام به نه شه. دوی وویل چې ولې نه اورې، تاسې غږ نه دی کړی، دوی ویل موږ کړی دی. خو آخر دوی وویل صبر وکړه. نو دغه دی اوس یو څو شېبې وروسته یو زما نوم واخله ډاکټر ملک صاحب، یو رنځور په کوټه کې دی چې ووته، بیا تا ته به غږ وکړو. وایي سمه ده. نو دی بیا کېناسته، بیا رنځور چې ووته، دې نه وروسته ده ته یې غږ وکړه، اشاره یې وکړه چې اوس لاړ شه دې کوټې ته. زما کوټې ته راغی، بیا ما پوښتنه وکړه چې مالې څه تکلیف دی څنګه؟ وایي دا څوم ورځ ده، وایي غوږ مې کوڼ دی. بیا غوږونه مې چې ورته وینځل، هغې نه وروسته ماته وایي چې چغې ولې وایې ته.
مننه، سلامت اوسئ درنو اوریدونکو. د ازادي راډیو ځانګړی میلمه ډاکټر اکرم ملکزی و چې مرکه یې تاسو اورېده.
ظلم یو یو الله خبر ده، لظلم یو که یو الله خبر ده، د دنیا گه دنیا گه علم پتسل سلا خبرو. خدای دې دخلی دارو کا، خدای دې دخلی دخلی لاړې دارو کا، ز درد لے نو نا شم دعا دعا درتا کو. زما دې سو نصیب کړو خدایا، زما دې سو sa nasib lukhdaya hum zule gul shwe zghuta ghuta vora jina ande waham pajna jalma ande waham waham pajna jalam khalka gram nayam na yam le jana na jana na juda sho sale panima unima lar ki prig de lab prado prado ravdo sanga sanga o tad tar suba dase dase judai viva tar suba judai wa khadin da na dach jan sur sur pave nukram patam tam uttam vade zolknam patam tam uttam vade zolknam nabad yaar kam o yaar kam naba dal dal kam roos tu kadamo kadamo de khuda main kam kadamo kadamo de khuda main kam jine zama zamal parwa wakhla kadam
छोड़ दे पर हिजरान हिज
گران دل شویا عالم تاسو تاسو ورت ګور عالم تاسو تاسو ورت ګور مشتله ماده ماده په دیدن دیدن یې